بجې شو احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور رښتمه د سخت امنیتی تدابیرو په ترڅ کې اول منځله درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولي او مجبوره کولی چې دا ورځ ورسره ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګید. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپل د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي. د دې په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ستونزې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوې دي. د روسي په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپل سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په گاوند کې دی. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسي چارواکي زیاته کړه چې هر ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د ده په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګروت په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حمله هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسي د بریدونو مخنیوي دی. اوس د رادیو په منځني څپ د ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورونی چور سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیم مرستې وکړي لکه څنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت څخه په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څنګه چې په اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیز په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لري چې وایي د جمهوری نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړل.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان وو، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننې څرګندونې لري چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولې خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی ټوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بل خو د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپل بیا ځلې واکمنۍ د پایل درې مکلیزه تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې ونمانځله. د اسد یزمري څلیرستمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه اتری اخیستي او افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل سوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
مقابل کې محاسبه نو ورسره کوي، یو ښه فرصت نور ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی امارت له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د قربتوب له امله مننه کوي او تم لري چې په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلند زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته درسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو مولوی د خبرې داسې وخت کوي چې ل 13 ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپل خبرو کې ادا وکړه چې دوی په 13 کلونو کې د دوه د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منسوبین د هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان د زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د دریمې کلیزې په اړه خبر کړی خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلی لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت په 13 کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي خزینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیو او د سرای په افغانستان کې دوهم ځل واکمنی پیل کړه. خو طالبان دا ورس د هجری لمریز کال لمخه چې د اسد یزمری څلیرستم دان مانځي سکل دا ورس د اگست د 14 سره برابر سویده.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیز په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاس اورکل هغه نظام چې پاره یو باندې ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نو تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکه او کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ.
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه درامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنست نه شو تاسو یې اومده دلیل په څه کې ګوري؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان.
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خې خواتن نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامستر شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامسته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي. البته د دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانين محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي، اما ډېر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري. بل اخر ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
شو محمود میاخیل
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غشتونو سربېره تر اوسه نه ده پرانیستې. بل خو د تورخم دواړو خواوو سیدونکو او کاروباریان وای چې په تورخم شارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیلوي لري لهم خپل مينو ته ندستانه شوی. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیسو ځواکونو تر نشته وروسته وتړل شو. فیروز عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرمه غړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانه ونې د دوشنبه د ورځې لنختی ورسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اګست 14 آزادی راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان خوا تړل شوی او سره لدې چې دوی د پرانیستې څو ځلې غوښتنه کړې خو لا یې دغه دروازه نه ده خلاصه کړې. د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکی تواب آزادی راډیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدونکي هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپل مينو ته نه دی راستنسوي. د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي آزادی راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکي هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه په موټرو کې تیره کړې ده.
جنگ دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي. لنډی کوتل تر هغه تلی یو 13 کیلومتره لار ده. دوه کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو بس مجبوری نه بیا په سوزکی کې دا کسان پراته شپه یې په دې کې تیره کړې ده.
د تورخم خرګوړي ته چیرمه د غړکی په سیمه کې دروانې ونې د دوشنبه په ورځ د اگست په 12 د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله هم واړوله. پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لورې پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې وسوه کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د دریو ملکیانو وزل تایید کړي دي. هڅه مو کړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان آزادی راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زر به مسافر بیرته پر دې لاره تګ راتګ پیل کړي. خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته چیرمه نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نه وخت ورته پیښې رامنځته شوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې شوې ده.
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې له طالبانو سره دوستي غواړي خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي. فرشته سحاق راپور لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه سرګندونه نن د اگست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گزشت کې د وینا پر مهال وکړي. یا د غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد لویدي سپولو او د پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاتره کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي. پاکستان څو واره ادا کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه دا کړي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پاوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو گاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وشلي دي؟ دا راپور دغه پوځي د کورنۍ د غړې په شخ پیلی شي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وشل شوی دی.
محمد جواد
دی، دا هغه انځورونه دي چې په یو کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوی. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هیڅ دلیدو نه دی. په ډیر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی وو.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د تروزوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته ووژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی وو، بیا یې په یو کانتینر کې اچولی وو. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی، بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایخلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترزوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نور پوزي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو خښ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریله پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال سمیت سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه په خبره یوه هوایي قلوردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 80,000 نفرو ته رسیده او 40,000 محارب اسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر و چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
ما په خاطر اوضاع امنیتی
زه د امنیتی ستونزو له کبله نشم کولای چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولای خپل سی وی چیرته ورکړم، ځکه زه یو نظامی ومه. ما په دې برخه کې لس کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړ شم دنده نه راکوي، ځکه زه یو پوځي ښځه یم. خپل هم پسې نه ګرځم، ځکه ویر لرم او تهدیدې کوم.
جګړنې فریبا احمدی چې په تیر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي، د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټري زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلن نرگس چه ده پینزو ما شمان و مور او ده کورنی سرپرست ده وای پا دفاع وزارت که و کال کارو کرد خوست دری کال کیگی چه ببرخلی کده او دمیتی سنزو لکبل خپلغگ نشی پورتا کولی.
اقتصادی وضعیت می دیر خراب دی وز دن دن لرم ده کزول پاره هیچ کار نشتا پزنگری دول از منگ پشان کزینه پوزیانو تا چل امنیتی سنزو سرمخ دی زکا ویری کو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوځ سربیره د ناټو په زرګون عسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 3.8 میلیارد ډالر لګولي وو. خلو دومره مصارف او روزنی وروسته ولی افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی. د تیر جمهوریت پوزي کارکونکی هدایت الله فاروقی وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمیر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپل سیاسيونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په اورګانونو کې د خپل خوښي کسان ټاکل شوي او هغه کسان د شیو چې دیو چا دغه لره طرفداري کوله، یعنی د هغه د نظر نه لاندې خلکو کاغو ورته ویل چې جنگ وکړه جنگ یې کو، که ورته ویل چې جنگ مه کوه جنگ یې نه کوه. نو مباحثه دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالحو قواو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دقیږي، یعنی حالت د ملي نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو زینو کې.
دا پوزیل ورپورو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجې ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون په خانه مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشر کې ویوایي
ما مسند سختې موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منسوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجه او حتی د شکنجه لکبل مو وجل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتک په نومړی ورځ په ټول افغانستان کې عمومي اف اعلان کړه، خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي اف په پام کې نه دی نیولی. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي اف نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللې یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه لې چې خوند ایران ته تللې نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چلا په افغانستان کې دي په خبرې لګنو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کمنو کا سبا او موږ له منځه ځو، مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ دی لیدلې نشو تلای چیرې نشو تلای نو کوم طرف ته ځې خلاص چې وځو یت طرف ته نشو نه کیږي یت طریقه هم نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو په تیرو 12 لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9.5 زره افغان پوځیان او څه باندې 1.5 زره ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډیر سرتیري وژل شوي او له 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 3000 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګوندیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وخت کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمۍ او سوري سوري او پر سر یې ورته ضربه کړې ده به وشکیږي. او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتل شئ. همدارس دغه راپورونو متن په کې لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې تر لاسه کړی او یا مو اوسنی بیا پریتلې نو دا ازادي رادیو له ویب پاڼې تر لاسه کولای شئ. نه په چاو دیش تک کې شوې لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې مشر الیس داویدیان علي وای افغان مېرمنې به د ازادي په مبارزه کې یوازې پرې نشتی. د ملګرو ملتونو د شزو څانګې پر خپل اکسپاننن داخلي داویدیان علي خبري خبرې کړې دي چې وای تازه د افغانستان شمال ته سفر بیرته سن شوی او هلته د شزو حالت لنشتي کتلې او د هغوی غشتنې اوریدلې دي. اغلی داویدیان علي زیاتوي کله د افغان شزو ملاتړ ونه کړی نړیواله ټولنه البته نو په وینا یې هیڅ اخلاقي جرأت په ونه شو کولای چې کوم بل ځای د شزو د حقونو لپاره مبارزه وکړو. د طالبانو سرپرست حکومتنن د زمري څلورشتمه د سخت امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ول منځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم هم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات په ګمرک نن د ماسپښین د دونیمه په جو خواته اور لګیدل دي. د وربشنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي خو تر اوسه ازادي راډیو نه د بریالي شوی چې د لګیدلې اور په اړه تازه جزئیات ترلاسه کړي. البته شیبه مخکې چې مو کوم راپور درلود په هغه کې ویل شوی و چې د اور لګیدلو مخه لا نه ده نیول شوې. د روسي په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپل سیمه کې بډنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د اعلان په داس وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسي د کورسک په سیمه کې خپل بریټ ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په گاوند کې دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو یو اربیا می سلامونه ومنیزه بختيار ساحل مو تاسو ته یو نوې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزی لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو لامل د شپږیزی لیگ په سیالیو کې لګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پله د شپږیزی لیگ له سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د شپږیزی لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روان اگست میاشتې په 12 منټه پیل شوه. په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفندر، میسانک اتلان، امو شارکس او سپینغر پلانګان د دې سیالیو ګډونوالي لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ په چې سپینغر ګټلې و او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې و. بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق تل خپل کړو چې صدیق تل په 98 منډو باندې وسوځید او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنات، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې و خو کریم جنات تر نورو خې 34 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په اخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین درې لوبغاړي سوځولي وو. اسمت علم او سمیع الله شینواری یو وکټ اخیستې و خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړو. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسانی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق سانګزی په 9 منډو، سمیع الله شینواری په 21 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په 10 منډو ناسپزیدلې پاتې وو، خو یې نه کړی شول چې هدف پوره کړي. الا نور ناصری 9، برکت الله 1 او اسمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بند امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولې او د غراز علامه محمد غزنفر هم درې لوبغاړي سوځولي وو، خو علامه احمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویم سیالي بیا د اموشارکس او میسنک اتلانو ترمنځ وه چې میسنک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. اموشارک لوبډلې د 125 منډو هدف ټاکلی وو او د میسنک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 8.40 وې. همدارنګه زبید اکبری په 3 منډو سوځیدلې وو. د میسنک لپاره په توپ اچونه کې وحید الله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د میسنک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 8 نسوځیدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازه په 24 منډو نسوځیدلې پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې و چې په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست د لوبې دویم ورځ وه. یو بیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم و بایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل 18، سمیع الله شینواری 43 منډې کړې وې او بوست په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوست ډیفینډر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 10 او نجیب الله زدران 30 ناسوځیدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داوودزی او طارق ستانگزی یو وکټ اخستی و. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې و او د بوست لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادې ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 138 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 0.2 اورونو کې پوره کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه چې 85 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په اخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر رحمت الله شاهدي 85 نسوځېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شهیدی ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په 6 اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اوور ترسره شو چې په سوپر اوور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د په دې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدی 46 منډې وکړې او ګلبدین نایب 13 منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې، صدیق اتل ورسره 33 منډې کړې وې او ننګیالی خروټی په اخره کې 40 منډې وکړې. بوست توپ اچونکو بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې او 2 لوبغاړي سوځولي وو، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د میسنک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیزه لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویل دي:
خپل وطن د خارو خرازو هر سفر ځانګړی، نه یوازې دا سفر، هر شپږیزه کې ښه سیالي شوی ان شاء الله کوشش وکړم چې لږ ښه سیالي وشي. تیر کلم لوبېدلی وم او ان شاء الله خدای
ځای کو دی ورکی هم سره ولوبي شپګیزه هر کال شش پګیزه وی پدېګه اکثر ځوانان ته ډیر زیات چانسز وی چې پګی ولوبي خپل صداد وخی ان شاء الله امید ده چې دی ورکی هم خوښ دې ستاسو ننداره ته وړاندې شي
اوس به تاسو ته د زینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څوای
یقینا وکټ سیوا ډیر سپین کېدو خو ډیر معمولی کېدو نو هغه اوس ما کوم پلانینګ و دې وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلې و مخکې نو یو پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ ډیر خراب کو شپږیزې د لیگ د سی شپږیزې نه پلیران انټرنیشنل ترازی نېشنل ټیم ترازی نو دا ته میچ او دی مول خور یو ډیر خو میچ او زول ډیر سره کانفیډنس سوما ان شاء الله دې ټورنمنت ټاپ وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ شامل بی یقیني خبره ده زس کلا بیگنه مو ماین جوړو مقابل بیٹسمنان ہوتا چې زرا زم دې خلاف څنګه بولینګ وکما نو هغه سره له ما کوم فلانینګ سره غلې ما مې ملي کو خو کې کامیاب سوما مینوال خو هر وخت راځي خو ماشا الله دا شپږی د سیدا بخیر رنگینه کړی دا او مونږ ډیر زیات مننه کوو سیدی راسی افغانان لوبغاړي اتلان نګدینه تشویق او زړونه ورکی
درنوري دن کو دا شپږی زلیک د نه هم پړاو 2020 کال شروع سوای دا مونږ دا هله د لوبغاړي راسی او لګونه راسی بیر خپل لوبي شروع دي د افغانستان لوبي دي ټول نه هله کوش
سلامونه نیکله ورور آزاد چرسیا څخه راغلی يم لشپګیزه ډیره خوند راکې چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګرون کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم نن ډیره خسته میش دا خسته می میشته پاره مونږ راغلی او ډیر خوند اخلو
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نه هو پړه شپګیزه کرکټ لیک لیدو پر راغلی يم او زما د خوخه لوبډلا مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یې وګوري
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغلي نوم مې بلال دل کله پښتنه راغلای ما ډېر د او د شپږیز نه هم پړاو ته ډېر خوشاله ما چې شروع شو او دلته راغلم چې د خپل لوبغاړي لنګ دینه تشویق کړم او زما خپل د ابراهيم لوبډاله د خوخه لوبډاله دا داهله رام چې ابراهيم سره لنګ دینه ملاقات
نو مه حیات لا د المن ولایت وسیدون کایم د 2023 کال د شپږیز لیک لپاره د المن ولایت څخه راغلم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق کم د نږدې څو ګورم د ابراهيم ډیر سخت مینوالم خاص د ابراهيم لپاره ډیر په زیات توګه د ابراهيم لپاره راغلم
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ورست له هغه ل یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه په سلبالیز سیالیو کې ورسته لوب او کړه او د پکی ټپی شو د ریپورتونو پر اساس چې خبر شوې دي راشد خان اړتیا لري چې درې ونې آرام وکي او تر درې ونې آرام ورسته هغه سیالیو ته راوګرځي نو دا سی بریخي چې راشد خان په دیش پګیزه کې نشي لوبېدل او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلند پر وړاندې وزنې ټیسټ لوب ته چمتو کیږي او کنه د شپږیزې لیگ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړو چې د پکی د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي نو یو به سرچینې ازادي رادیو ته اول چې نوین الحق هم د ملا عملیات تر سره کړی دي او خای د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولای د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولای هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې په لوبه ترسره کړي د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ سیالي تکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاش کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره کیږي د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي سیالي به د سپتمبر په نه منټه پیل شي او تر 14 منټې پورې به دوام وکړي. کچام تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد سیالیو په تړاو هیڅ نه دی ویلي او لای د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلند کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې لیدل کېږي چې ټیم ساوتی د نیوزیلند لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلند ډلې بل لوبغاړی دی، بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پلپس، رچن رویندرا، مچل اسنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلند په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلند د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالي د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 16 نیټه پیل شوې وي، یو بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د دې سیالیو د پای ورځ د اگست 14 نیټه و چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 16 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلې دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 90 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 12 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې 3 جونې او 3 نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روحالله نیکپا هغه لوبغاړی و چې 2 ځلې د برونزو مډالونه ګټلي وو. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبه ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لورته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د 4 شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سلبالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 14 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبید. که څه هم رپورټونه ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالۍ کې ټپي شو، خو بله مسله پکې دا وه چې د کرن پولارډ وکړی شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاد سیالۍ کې چې ټرن راکټ لوبډلې 1 شپږ منډې کړې وې، ساوترن بریو لوبډلې ته په کار وه چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې 8 لوبغاړي سوځېدلې وو، خو کرن پولارډ په یوه اور کې وکړه شول چې په راشد خان 15 پرلپسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي وو، 40 منډې ورکړې وې او یوه وکټې اخیستې وه. د سلبالیزا سیالیو په ټورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وی. نو په دې اساس دا د سلبالیزا کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارد لخوانه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پخه کې د همسترینګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزا سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه ولس لوبغاړي سوځولې دي، دغه را سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولې وو. راشد خان په دې لیگ کې په اووم مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په سیالیو کې یوازې ول لوبغاړي سوځولې وو. هغه په یو لوبه کې تر ټولو خطو پچونه کړې و چې د څلوري شمنډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولې وو. اوس ته کرکټ نړیوال شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوال شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړې دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 15 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلند ډیریل میچل په شپږم، ډیوډ وارنر په اووم او د سریلانکا پتوم نساکا اتم مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وست د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. اغه د شپږیزي د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده، تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د شپږیزي لیگ دویم ورځ دومې کنه وستو چې څنګه غره بوستو ویلا او بندي امیر چې دا غلا مو شارک نه وګټه د سپنګر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي، دا ټول ترننګ پوینټونه ما په نظر باندې د سپن بولینګ ډپارټمنټ دا سپن بولران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. کتا سو سهار د سپنرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی، هغه سره کوم بولینګ وکا، بیخی بہترین بالنگ کا وغا میچ بیخی ون سائڈ کا بیخی زان تا ترن کا سمی خبرنگ کو خوا کیپٹن چہ کم اننگز کو بیخی بہترین اننگز کو خوا لیا غ تر کم چہ پکار اس فنش اد سپن غری او غٹ ٹارگٹ نہ پارا غ سی فنش ہونا کا اور بس اکرم چہ تر کم سٹارٹ وا جس محمد اکرم بیخی بہترین اننگز کو او اغا دی خپل ٹیم لا بار ادا سی بیڈنگ کو چا میچ او گٹ ا کا بہن میں تمنگا پاس راس بیا ہم زوائے مچ دی سپن ڈپارٹمنٹ چہ دا غ بیخی دیر زیات رول لري. علامہ محمد غزن پر دوائم زل پارا ورون جو سره کم بولینګ وکړه، علامہ محمد غزن پر او حمزه بولینګ کتا څو غوري پاتا ورونه کې ټول ډیر رنونه ورکړي دي. په دې ډول کې کرکټ کې بل خصوص کم بولران تاسو ری او سپن به بولران یو دغه سیاتا وري طاقت یې دی، مطلب دا چې تاسو وینینګ پلیټ فارم جوړی په ان کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه از لیډینګ فرام د فرنټ چې څنګه وایي کیپټن اننګ دی وکړه خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو. نو دا ټول ټورنمنټ کې دا دوه ورځې چې تر څومره سوال دی ما په نظر باندې د سپین ډومیننس دی ډیر یاد ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.